Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د غشيبه پایل سوې او د ماشام تر او بجې اوریدل سي. د خبرونو پایل په دوو خبري مجلو کېږي چې هر یوې ډیرش دقیقې ده. تر اونیمو بجو پورا پورنی کې اوري چې د رسنیو تحقیقات شي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړي. نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوی اوومه د جنوري او وشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هلمند په نومیشت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شپږ ملکیان ووژل. افغان چارواکو په لوګر ولایت کې د زیات اندازې چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف او ضبط خبر ورکړ. د پاکستان د شمال لویدیز هنګو ښار پولیس وایي چې شپږ ماشومان پرون د مهماتو د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. د هلمند په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکیان ووژل. د هلمند ولی ویاند وایي چې چاودنې دیارلس نور کسان ټپیان کړي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون ماښام هغه وخت وسوه چې د ملکي کسانو موټر د سړک په منځ کې پر یوه شخصي ماین ور برابر سو. افغان حکومت لا هم د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه پلټنو ته دوام ورکوي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر د معلوماتو پر اساس په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملې د قربانیانو کورنیو او عیني شاهدانو پرون د ملي امنیت شورا غونډې ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. جمهوري ریاست په بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د غرض سیمې ته د حقیقت موندنې په مقصد د استول سیوی هیات راپور هم واورید او وروسته یې اړوندو دولتي ادارو ته د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې سپارښتنه وکړه. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د یوې زیاتې اندازې چاودونکو موادو او وسلو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې ویلي چې په لوګر ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې 15000 کیلوګرامه پوتاشیم کلورایډ چې په 150 کیلوي بوجیو کې ځای پر ځای شوی او له پاکستان څخه د ولایت ته لېږدول کېدل ونیول. په بیان کې راغلي چې په دې ولایت کې د دې عملیاتو په نتیجه کې زیات اندازه سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي دي. د پاکستان د شمال ویدیز هنګو شهر پولیس وایي چې شپږ ماشومان پرون د مهماتو د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. پولیس وایي 15 هلکان او یو انجلۍ ظاهرا هغه وخت ووژل شول چې ناچاو د مهمات د دوی د لوبو پر مهال وچاودېدل. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن وایي هیواد باید د القاعده د مربوطو سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې لپاره له عراق سره مرستې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي بایډن پرون د عراق له صدر اعظم نوري الملکي سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. پرون په عراق کې موټر بم چاودنو او ډزو دیارلس کسانو وژل. په عین حال کې په لویدیز ولایت انبر کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده د مربوطو سختریزو وسلولو ترمنځ شخړې روانې وې. د سوریې لپاره نړیوال منځګړي د دې هېواد د حکومت او مخالفانو د استازو ترمنځ په جنیف کې د سولې پر روانو خبرو اترو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لختر ابراهیمی پرون ویل دواړه خواوې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې شار هم څخه چې دولتي ځواکونه له څه باندې یو کل راهیسې کلا بند کړي د ښځو او ماشومانو د وتلو په اړه موافقې ته رسېدلې دي. ابراهیمی ویل چې دواړه خواوو د متقابل درناوي په فضا کې خبرې سره وکړي. په لومړۍ ورځ هیڅ چا پرانیستونکې وینا ونه کړه، یو ما وینا وکړه، خو فکر کوم او تمه لرم چې سبا به دواړه خواوې د وړاندې تګ د لارو چارو په اړه ځینې عمومي څرګندونې وکړي. د سوریې حکومت د اپوزیسیون د دې غوښتنې ردولو ته دوام ورکوي چې وایي ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لرې شي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې شپږ تنه تښتول سوي مصري ډیپلوماتان او د سفارت کارکوونکي پرون ناوخته خوشې شول. په لیبیا او مصر کې چارواکو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. 15 مصري ډیپلوماتان او یو د سفارت کارکوونکي د جمعې پر ورځ ناوخته او د شمې په سهار تښتول سوي وو. لا څرګنده نه ده چې چا دغه کسان تښتولي وو. دوی وروسته تر هغه وتښتول شول چې د لیبیا د ملیشو یو عالي رتبه مشر په مصر کې ونیول شو. زرګونو کسان پرون د کیف په لوی کلیسا کې د یو بیلاروسی تبعه د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راغونډ شول. میخیل ژنیوفسکی تیره اونۍ د پولیسو او د حکومت ضد مظاهره چانو ترمنځ د نښتو پر مهال ووژل شو. د راپورونو لمخه مظاهره چانو د کیف د جامع کلیسا مخه ته په غونډه کې د جنیفسکی شپږویشتمه کلیزه ولمنځله. په همدې حال کې د حکومت ضد مظاهره پرون په کیف او نورو شهرونو کې بیا هم روانې وي.
دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سانډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.1. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 2.6. په کندهار کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.5. په مزار شریف کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.8.
په افغانستان کې د سهار اوه بجې او شپږ دقیقې شوې. د رسنیو تحقیقات ښیي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړی. د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې موافقې پر اساس د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پروګرام بدل سو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک د پانګونې له جذب سره مرسته کوي. په بل راپور کې اوري چې د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان وایي له امریکا سره امنیتي سند دی لاسلیک سي.
که دا تړون امضا نشي، نو دا پیکه لرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونشي.
د ژوند په رنګونو کې له یو دکاندار سره خبرې سوي دي.
په منډی کې اوس درې ډوله سنځلې دي. یو رقم سنځلې دي د خرمایي په نامو یادېږي، یو رقم سنځلې دي الوایي په نامو یادېږي، یو رقم سنځلې دي خسکی په نامو یادېږي.
نړیوال منځګړی ابراهیمي وایي د سوریې د مخالفانو او حکومت ترمنځ په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. نور مسایل هم دي. د رسنیو تحقیقات ښیي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. د افغان ولسمشر ویان تایید کړی چې دغه تصویر د نږدې 50 کلونو مخکې دی، خو وایي چې د سیاګرد د برید په اړه نور کافي رښتینی تصویرونه او شواهد هم رسنیو ته سپارل شوي دي. احمد تکل او نور جزیات.
په هغو شواهدو کې چې افغان حکومت د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ثبوت په توګه رسنیو ته ورکړي، یو اصلا د ملکی تلفاتو د یوې بلې پیښې تصویر وو چې فرانس پرس خبری اژانس په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې اخیستی. افغان چارواکو د جنوري په 15مه د سیاګرد په پیښه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه د اسنادو او شواهدو یوه دوسیه رسنیو ته ورکړه چې مواد یې سیمتا د چیرنو لپاره د افغان حکومت لخوا استول شوی پلاوی برابر کړی وو. د دې دوسیه په 14 تصویرونو کې د فرانس پرس خبری اژانس هغه یو تصویر هم شامل و چې د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې په کندوز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د وژل شویو ملکی وګړو د جنازې له جریانه خستل شوی. هغه مهال د تیلو پر دوو ټانکرونو د امریکایي ځواکونو بمبارۍ او یا ملکی افغانان ووژل. د دې موضوع له افشا کېدو وروسته د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی فرانس پرس خبری اژانس ته وویل افغان حکومت دا مسله جدي تعقیبوي څو معلومه کړي چې دا تصویر چا په دې دوسیه کې ایښی. خو د زیاته کړه چې په لږ تر لږه لسو نورو عکسونو او ویډیویي تصویرونو کې هم د سیاګرد په پیښه کې د وژل شویو د قربانیانو د کورنیو او له بمبارۍ د ژوندي پاتې شویو کسانو د ثبوتونو کمی نشته. فیضی دا رد نه کړه چې دا تصویر په ناسمه د ثبوت لپاره خودل شوی، خو د پر نیویارک ټایمز ورسپنه چې لومړی دا ساحه وموندله تور ولګاو چې دا راپور یې د سیاسي انګیزې له مخې خپور کړی څو د سیاګر د پیښې په اړه عامه ذهنیت مخشوش کړي. فیضی وویل حقیقت زموږ په مخ کې پروت دی او هغه دا چې ملکی وګړي وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي او دا عملیات یو اړخیز و، یعنی له سیمه ییزو چارواکو سره همغږي نه و شوې. نیویارک ټایمز رسپانه همدارز ویلی چې د دې دوسیه ځینې نور مواد دوه ورځې مخکې لدی چې حکومت رسنیو ته وسپاري د طالبانو پر ویب سایت خبره شوی وو. رسپانه د لکتر لګه یو بل تصویر د اصلیت په اړه هم شک څرګند کړی. افغان حکومت او ناتو دواړو په سیاګرد ولسوالۍ کې ملکی تلفات تایید کړي. ناتو پرته لدی چې جزئیات ورکړي د 24 ساعتو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر ملکیانو مړینه تایید کړي، خو افغان ولسمشر د دولتي پلاوي د نتایجو ننګه کړي چې وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي.
د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د یو تړون لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د شوالي په هدف د شو اجراتو د ستاینې پروګرام کې بدلون راغی. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورت کې.
د دغه تړون پر اساس به د افغانستان ولایتونو د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د شو اجراتو د ستاینې له پروګرام څخه په څلور برخو کې د امریکې مرستې ترلاسه کړي. په دې کې هغه ولایتونه راځي چې د کوکنارو کښت پکې صفر لنسي، د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل وسي، ډېر مواد ثبت کړي او یا هم د دغو موادو د زیانونو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ډېرې هڅې وسي. د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام آر براونفیلد د یکشنبې په ورځ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې په افغانستان کې د دغې پدیدې په وړاندې د مبارزې هڅې باید تغییر وکړي.
Today we take one more step.
نن موږ د نشئی موادو د قاچاق د کنټرول کمولو او لمنځوړلو په هڅو کې د بریالیتوب په لور یو بل ګام واخیست. نن موږ د جی پی آی ډیر ښه پروګرام په مخ بولی او دا به لا نور هم ښه کړو.
که څه هم ښاغلی براون په دې برخه کې ډیر معلومات ورنه کړل، خو ویل چې تر دې وړاندې هغو ولایتونو ته چې د کوکنارو کښت پکې صفر اعلان دی د بیا رغونې پروژو د تطبیق لپاره $1,000,000 ورکولې. د ده په وینا مخکې به بزګر له دغه پروګرامه په مستقیم او سم ډول نسو برخمن کېدی، خو ښاغلی ویلیام آر براونفیلد وایي چې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې د شو اجراتو د ستاینې په نوي پروګرام کې به بزګر وکولی سي چې په مستقیم ډول د امریکا مرستې ترلاسه کړي. د نورو هیوادونو تر څنګ امریکا هر کال لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې مصرفوي، خو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او په ملګرو ملتونو کې د جرایمو په وړاندې د مبارزې د ادارې ګډ سروې ښیي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% او د مخدره موادو تولید 8% ډیر شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز رشیدی هیله وښوده چې د شو اجرایتو د ستاینې پروګرام د بدلونونو په نتیجه کې به په دغه هیواد کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي.
باید مرستې مستقیما د بزګرو په ګټه وي ترڅو دوی وکولی شي د کوکنارو له کرلو لیرې شي او داسې مشروع محصولاتو ته مخه کړي چې هم له اقتصادي اړخه وکولی شي د کوکنارو ځای ونیسي او هم د قانون او دینی ارزښتونو له مخې بزګرو ته ستونزې جوړې نه کړي.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو ډیر مخدره مواد تولیدوي، که څه هم په تیرو کلونو کې د افغانستان ډیری ولایتونه د کوکنارو له کښت څخه پاک شوي، خو افغان چارواکي وایي چې اوس مهال په هغه ولایتونو کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي چې ناامنه وي. امریکایي چارواکي وایي د دې پدیدې سره مبارزه اوږدمهاله ده او د افغانستان سیمې او نړۍ لا نورو هڅو ته هم اړتیا لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په ختیځ سیمه کې د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې د بیان ازادي او د ژورنالیستانو په وړاندې پر پرتو ستونزو له وړاندې غور وسي. نور د شاه محمود شینواري په رپورت کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په راتلونکو ټاکنو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه ده. یا د کمیټې د همدې موضوع په تړاو د یک شمې پورز په جلال آباد کې د ولایتي ادارې یوناما او د یو شمېر رسنیو له استادو سره ګډه مشورتي ناسته ترسره کړه. په ختیځه سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر استاد ببرک میاخیل وویل چې له دې ناستې څخه یې موخه هم دا ده چې د 2014 کال په ټاکنو کې څنګه کولی شي د بیان ازادي او د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې پر ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې چې په ځینو برخو کې خپل ژورنالیستانو او په ځینو برخو کې ولایتي او امنیتي ادارو ته سپارښتنې وشوې.
په نننۍ غونډه کې چې د مسؤلیت د ټولنې یا د خوندیتوب د ټولنې له خوا نه جوړه شوې وه، ژورنالیستانو ته دا وخت ورکول شو چې دوی خپل وړاندیزونه وکړي. دوی په خپل وړاندیزونو کې ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا هغه مشکلات چې په تیر کې د امنیتي ځواکونو سره رامنځته کېدل، مثلا د ولایتي ادارې نه دا غوښتنه وشوه چې دغه مشکلاتو ته د حل لاره وګوري. بل هغه مشکلات چې په خپله د ژورنالیستانو د خوانه رامخته کیږي، ژورنالیست باید په هغه مشکلاتو باندې پوه سي چې ولې د مشکل سره مخامخ کیږي. همدارنګه ځینې وړاندیزونه دا وشو چې قوانین چې مثلا د رسنیو قانون دی، په هغې باندې باید ژورنالیست کاملا تسلط ولري، هغې لوستې وي، د جزا قانون لوستې وي، نور نافذه قوانینو سره بلدتیا ولري.
په دې ناسته کې پر دې هم خبرې وشوې چې په انتخاباتو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی او خبریالان دې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره بې طرفي او خپل مسلک ته ژمن پاتې شي.
د هلمند په نامیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکی کسان ووژل. افغان حکومت لا هم د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه پلټنو ته دوام ورکوي. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د یوې زیاتې اندازې چاودونکو موادو او وسلو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د پاکستان د شمال لویدیځ هنګو ښار پولیس وایي چې شپږ ماشومان پرون د مهماتو د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن وایي هیواد باید د القاعده د مربوطو سختریزو وسله والو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق مرستې ته دوام ورکړي. د سوریې لپاره نړیوال منځګړي د هیواد د حکومت او مخالفانو د استازو ترمنځ په جنیف کې د سولې پر روانو خبرو اترو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړ. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې شپږ تنه تښتول شوي مصري ډیپلوماتان او د سفارت کارکوونکي پرون ناوخته خوشې شول. زرګونه کسان پرون د کیف په لویه کلیسا کې د یو بیلاروسي تبعه د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره راغونډ شول. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. او سم نوري اسنوري نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه کرځي وايي امریکا د طالبانو سره خبري پیل کړي کنه له افغانستانه دی ووزی تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغان ولسمشر له دغه څرګندونو چې شنبه پورزي وکړي داسې ښکاري چې نوموړی په خپل دریس اټینګ ولاړ دی. کریسچن ساينس مونیټور لیکي ولسمشر کرځي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخته وړل ځکه مهم دی چې دا یقیني شي چې افغانستان بل یو کمزوري حکومت سره په میدان نه پاتې کیږي. د کرځي په خبره دغه امنیتی تړون په لاسلیک کولو سره غواړو دا ډاټ حاصل کړچې افغانستان د قدرت په مرکزونو نه وشل کیږي. د ورسپانې په وینا اکثر ډیپلوماټان اوس په دې توافق لري چې کرزی به دغه دوه اړخیز امنیتی تړون چې لمخه په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا په وزي حضور ته اجازه ورکول کیږي لاسلیک نکړي. متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې دغه تړون په مناسب وخت نه لاسلیک کیږي نو خپل ټول عسكر به افغانستان وباسي. د ورسپانې په وینا هر څومره زیات چې خلک دا خبره راپورته کوي چې ښایي دغه تړون د کرزی ځایناستی لاسلیک کړي همغومره کرزی لسترګو لویږي. د یو ډیپلوماټ په خبره موږ ته پکار ده چې پر راتلونکي شخص پانګونه وکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د هوایي حملې په اړه نادرستو یې او د کرزی په اړه شکونه نور هم زیات کړي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي طالبان معمولا د ورانو کورونو وینو لړلي جسدونو او د جنازو د ویرجنو مراسمو په اړه ویډیوګانې د اسنادو او شواهدو په توګه خپروي ترڅو د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو عملیاتو زیانونه وښيي. نیویارک ټایمز لیکي دا ټول د خفغان ولد خو د اصلیت په اړه هیڅ ثبوت وجود نه لري. ورسپانه لیکي دا ځل د افغانستان حکومت هم دغه کار وکړ او پارونکو مواد د شواهدو په توګه وړاندې کړل. یعنی د پروان ولایت په وازغر کلی د جنوري د 15مې د هوایي حمله په اړه د حکومتي کمیسیون تحقیقاتو نتیجه. نیویارک ټایمز لیکي دا څرګندوي چې یو شمېر افغان چارواکي له ټاکلي حدودو تیر شوي چې د کار لویدیس چارواکي متاثر کړي دي. د ورسپانې په وینا دغه چارواکو ځینې شواهد په جالي توګه وړاندې کړي چې اصلیت یې نشي تاییدېدلی. نیویارک ټایمز لیکي د ورسپانې لخوا په څېړنو کې دا څرګنده شو چې د دغو موادو ډېرې تیرونې د طالبانو په انټرنیټ پاڼه کې هم خپاره شوي وو. ورسپانه وړاندې لیکي یو له تصویرونو د هغو قربانیانو د جنازې په مراسمو پورې اړه لري چې په 2009 میلادي کال په شمال کې د ناتو په هوایي بمباري کې وژل شوي وو چې د ملکي تلفاتو شمېر یې اویا تنو ته رسېده. ورسپانه وایي تیره اونۍ د کرزی له دفتره د تصویرونو او ویډیوګانو خپرېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو کې نوې کړکیچ په ډاګه کړ. نیویارک ټایمز لیکي د پروان د هوایي عملیاتو په اړه حکومتي کمیسیون وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 وګړي وژل شوي دي. خو د پروان والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د ملکي تلفاتو شمېر یو رقمي یعنی له 10 زیات نه دی او هغوی چې د تلفاتو شمېر زیات کړي د طالبانو ملاتړي دي.
د ولسمشر ځینی کاندیدان د امنیتی تړون په اړه د ولسمشر حمید کرزی پر وروستیو څرګندونو انتقادونه وکړل. ولسمشر کرزی څه ویلی؟ رحمت الله افغان برتوی
د جنو سیاسي ګوندونو او کړیو په شان په افغانستان کې د جمهوریت ریاست در روانو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو هم له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د ولسمشر حمید کرزی له وروستیو څرګندونو سره مخالفت وښود. د ملي ائتلاف مشر او د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د یک شنبه پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا ډول څرګندونې له هیواده د پانګې ایستلو سبب ګرځي.
رئیس جمهور مسائل را در شپو
جمهور رئیس په دیورو د شپو کې له خلکو سره داسې مسائل مطرح کړي چې د خلکو په منځ کې د عمومي پریشانی سبب ګرځیدلی. د هغې له جملې څخه د امنیتي تړون بحث او د امنیتي تړون امضا کول او هغه ته د سولې لراتلو سره ارتباط ورکول دا د داسې یوه شرط معنا ورکوي چې هغه زیات وخت ته اړتیا لري او په دومره لنډ وخت کې عملي کېدل هیڅ امکان نه لري
و امکان عملي شدنش هم در یک فرصت کوتاه ممکن نیست.
ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې وویل چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کې دقتونه کړي او خپل شرایط په امریکا و نه مني، یو ځل بیا به د ګندمک او ډیورن د ماهدی په څیر تاریخي تیروتنه تکرار شي. د سولې د بهیر عملی پیل دل د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو د تلاشیو بندیدل او روانو انتخاباتو کې نه لاسوهنه د افغان حکومت عمده شرایط دي چې امریکا ته وړاندې کړي. دغه راز د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو بل کاندید ګلاغا شرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک دل د افغانستان په ګټه بولي. هغه هم د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل کچېر امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو ګومان نه کوي چې په هیواد کې را روان انتخابات ترسره شي.
دی باندې ویل سم چې که دا تړون امضا نشي زه دا پکلرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونشي، چې زه پخپله د دې تړون د امضا کېدو باندې پخپله موافقه لرم.
ښاغلی ګل آغا شرزی له افغانستان سره د امریکا د مرستو په کمیدو خواشینی وښوده او له متحده ایالاتونو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د پخوا په څیر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر حمید کرزی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ولسمشر حمید کرزی شرایط په لنډ وخت کې د عملي کېدو وړ نه دي. امریکا پخوا ویلي و که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي نو له افغانستانه به د ټولو سرتیرو د ایستلو په پروګرام فکر وکړي. له ډیرو افغانانو سره دا محل داسې ذهنیت شته چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي دا هیواد به بې ثباته او له ډیرو ناخوالو سره مخ شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د پانګونې له جذب سره مرسته کوي. نور د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي ولسمشر حامد کرزی تر اوسه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو په برخه کې دوی دو غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې خونې مشر محمد قربان اقچو وایي دوی د شنبې په ورځ له ولسمشر کرزی څخه غوښتنه وکړه چې دا سند لاسلیک کړي او په خبره یې ولسمشر په ځواب کې ورته داسې خبرې وکړې چې د دوی قناعت حاصل نه شو. قربان اقچو د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تمه درلوده چې ولسمشر به د سند د لاسلیک کولو لپاره یوه نیټه وټاکي، خو هغه داسې ونه کړل.
هغه انتظار او خوشبیني چې موږ د جمهور رئیس څخه درلوده ومه نه شول کړای چې څه ترلاسه کړو. موږ تمه لرله چې جمهور رئیس زموږ اندېښنو ته په جدي توګه وګوري او موږ ته یو وخت راکړي او ووایي چې هو زه دا سند لاسلیک کوم، خو داسې کومه دقیقه نیټه یې ونه ټاکله او وویل چې دا سند لاسلیک کوم خو که امریکایي شرطونه ونه مني نو خای د دې سند لاسلیک کول راتلونکي حکومت ته پرېږدي.
ما ایرم ځانګنن به حکومت بدین وشم.
د سوداګری او صنایع خونی مسولینو له ولسمشر احمد کرزی سره په لیدنه کې امنیتي او دفاعي سند د هیواد د ثبات او پانګونې د جذب لپاره مهم بللی. د دې خونی مشر وایي کله امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي نو له افغانستان سره به د نړیوالو مرستې کمې شي، خلک به د راتلونکي په حق له هیله له لاسه ورکړي، کورنۍ جګړې به پیل او د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو ډک وي. خو د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د سوداګری او صنایع خونی له مسولینو سره په کتنه کې له افغانستان نه د پانګې د تېښتې په هکله خبرې اترې د بهرنیانو منفي تبلیغات بللي. په خبر پڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی ویلي که امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې پروسه په رسمي توګه پیل کړي نو باید ووایي چې په دې برخه کې کومې جدي ستونزې موجودې دي. د افغانستان د مالي وزیر هم د یک شنبه په ورځ په یوه غونډه کې له امریکا سره امنیتي تړون د هیواد په ګټه وباله. ډاکټر حضرت عمر زخیل ول وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور له افغانستان سره د هغه هیواد د مالي مرستې په هکله ډاډ ورکول دي.
هر قرارداد امنیتي او هر پیمان
هر امنیتي او نړیوال تړون یوه بیه لري او معلومه خبره ده چې افغانستان به هم یوه بیه ورکوي، خو مهمه خبره دا ده چې هغه قیمت باید تر کومه حد وي او موږ څنګه کولای شو چې هغه راټیټ کړو. د جمهور رئیس دریز هم همدا دی، دا بیه باید تر هغې کچې نه وي چې له ګټې تاوان زیات شي. زه د دې لپاره ملاتړ کوم چې په افغانستان کې د امریکا حضور د هغوی د مالي مرستې په هکله ډاډ ورکول دي.
اطمینانی از برای کمک مالیشان
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو شمیر کتونکو هم امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو ټینګار کوي. دوی وایي که دغه سند لاسلیک نشي نو افغانستان به په راتلونکي کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او نړیوال پانګون به هم په افغانستان کې اساسي پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
د سوریې لپاره نړیوال منځګړي د دې هېواد د حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنیف کې د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکړی. نور د احمد تکل پر پورت کې.
د سوریې لپاره نړیوال منځګړی لخدر براهیمی وایي چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي د وسلوالو تر ولکې لاندې هومس ښار څخه د ښځو او ماشومانو د وتلو په اړه موافقې ته رسیدلي. دولتي ځواکونو دا ښار له څه باندې یو کال راهیسې کلابند کړی. د راپورونو له مخې د سوریې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د شنبه په ورځ د پیل شویو مستقیمو خبرو تر ټولو محسوسه نتیجه همدا وه. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر براهیمی پرون هیله څرګنده کړه چې دا موافقه به عملي شي. هیله ده چې ستر له سبا به ښځې او ماشومان وکولی شي د هومس له زاړه ښاره ووزي، او زه هیله من یم چې پاتې ملکي وګړي به هم له دې وروسته ډېر ژر وکولی شي چې ووزي. د سوریې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد ژمنه وکړه چې که وسلوال مخالفین ښځې او ماشومان وتلو ته پرېږدي نو حکومت به هم اجازه ورکړي. مقداد یادونه وکړه چې حکومت د ملکي وګړو لپاره د استوګنې د ځای او درملو برابرولو ته چمتو دی. براهیمی په خپل خبري کانفرنس کې همداراز دا ومنله چې په خبرو کې پرمختګ اسانه او چټک نه و، خو دا وویل چې دواړو خواوو د متقابل درناوي په فضا کې خبرې سره وکړي. براهیمی په دې اړه چې دا خبرې به څومره دوام وکړي د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. زه دا وایم چې باید احتیاط وکړو او لګام اخیستو وړاندې باید منډه ونخلو. اوس موږ ګام اخیستل زده کوو، بس همدومره. او دا چې څومره وخت به ونیسي ډیره له وخته مخکې دا چې په دې اړه خبرې وشي. زموږ مهلت د اوس لپاره سبا دی. داسې ښکاري چې په پرونیو خبرو کې دواړه اړخونه د بندیانو د خوشې کولو لپاره په موافقه کې پاتې راغلل، خو دواړو خواوو د نږدې درې کلنې جګړې په ترڅ کې پر یو بل د زرګونو بندیانو د ساتنې تورونه ولګول. ښاغلي براهیمی وویل د حکومت او یاغیانو استازي به نن د سوریې د روان کړکیچ د ډیرو پیچلو سیاسي مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې کې یوه د قدرت مسله ده. حکومت د اپوزیسیون د دې غوښتنې ردولو ته دوام ورکوي چې ولسمشر بشار اسد باید له واکه لرې شي. اوای د مخالفینو په لیکو کې سنی تروریستي ډلو چې له بهر څخه ملاتړ کوي نفوذ کړی، خو اپوزیسیون ټینګار کوي چې له اسد پرته د یو انتقالي حکومت جوړېدل د هیواد د پرمختګ یوازینی لاره ده.
او مهرباني نوم بم راته وای.
نوم الهاج محمد فاروق.
فاروق خان دا راته وای استی چې څه کاروبار کوي؟
موږ د منډي دکاندارانو دکانداري کوو. روان شل 15 کال وکی کی دکانداري کوو.
کیره دې پکې سپینا کړم.
کیره پکې سپینا کوو.
نن سبا چې دا سنځله چې زه ګورم په منډي کې به ډیره سوي ده. د دې علت څه ده؟ دا سنځله ولې دومره ډیره؟
ولا د خو هر شي کال لري. دا چې لکه جنغوزي او بادام سې کال لري، یک بازي او کال خي او کال کمبار او کال بار زیات څه کال د لوګر د لوري کار میوه پزل د خدای د خدای هم سنځلې زیات دي. بادام ډیر زیات منډي ترازي.
په منډي کې اوس څو ډول سنځلې سته؟
په منډي کې اوس درې ډول سنځلې دي. یو رقم سنځلې دي د خرمایي په نامو یادېږي، یو رقم سنځلې دي الوایي په نامو یادېږي، یو رقم سنځلې دي خسکی په نامو یادېږي.
دا څه فرقونه سره لري؟ دا حلوایي او خسکی او خرمایي.
خرمایي څه دا غټ غټ دي، خپل زړې نه خپل جدا کیږي، ډېر او صفه خوندم لري. الوایي څه دا بیا رنگ قواره لری ځنه نه جلا کیږي، خو قواره ډیر قواره ده. تو خسکی سی بیا دی هغه نو بیا مېده مېده سنځلې دي. هغه نو د واځي خلګ د کراچي مرشي کې درځم به شان ده. بیا
کنه په دې سنځلې کې مې انتخاب کوو قواره ته به نه ګور.
او په سنځلې کې مې قواره په سبي دومره سره د خرمایي سنځلې سي دي رنگ د سي کاغون دي. خو سنځلې ډیر ښه دي.
نو خرمایي لکوم راځي او خسک لکوم راځي او د بلې الوایي لکوم راځي.
خرمایي او الوایي ټول دی او د لوګر نه راځي، کوهستان راځي، د مزار لسمتون راضی پکتیا پو غڅ کیم د دزر مل دغلته سنځل شه.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي د
خسک؟ من په 200 250 داسې دي. نو الوی خت سنځل 300 روپی او خرمای له 100 روپی نو څه تر 200 تر 400 تر 800 په دې کې بیا ډول ډول سنځل دي. قیمتونه بیا فرق لري.
دې زړه خلک کری قلمه
نه قلمیم کری زړیم کری
تو وخت اصل ور کوي ونه
دغه فقط د ما منی وخت سي دتي اصل ور کوي
دسي و مناسبه ون څومره سنځله کوي
بو مدي پوری پر د پنځه منه څلور منه شپږ منه اته منه هر کوم
د خورمایي تخم خو په خو نه و دا اوس نه وایره ورسره
از بو مخ کې خو به چا دومره نوم نوم سره څوک بلد نه و بس سره
نوم تاسو ور خورمایي
نوم موږ ور خورمایي کوي
ته دا خو په دې یوناني تبابت کې خلک کاری
سنځله هر شی لخبره ګټه ری بس د میډي تکلیف څوک سره لري دسي کم کم آر ورځ استعمال دي میډي تکلیف بي خل باين وړي دا پوسټک خپل پوسټک دي فشار لخبره ډیر او ګټور شي دنو
ور دي ودانه
خلتاس نړیری مننه خیر
او سم امید مرزبان دویمه سحر